شهیدا مشال ریډیو دے د لسو بجو په یوه بلا خبری غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کیلی او سلامونه ومنای فروانه خبرونه کې بعد افغانستان په فرا ولایت کې د پرونی برید حال د پاکستان او افغانستان اړی کی او په کراچۍ کې د بمی چودنې د حال ترڅنګ د یو لسمی مای د ټوټه کونو په اړه راپورونه مرکه او شننې ووري کوړمبه ورزو ملیحه میرزاده ته چې خبرونه تی ووري
السلام علیکم ټټول اول پامخره خبرونو سټکو تا د افغانستان په فرا ولایت کې 13 ورځ په ډلیز وسوال بریک کې 350 کسان وژل شوی دي په کراچۍ کې 13 ورځ چاودنې د رینجر سواک سلور سرتیری وژلي او ریپورتونه وايي په غزه پټه کې د ناکراری پر مهال یو فلسطینی ځوان وژل شوی دی د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرونی ډلی سپریت کې د وششو کسانو شمیره 350 ته رسیدلې ده په دغه بریټ کې تر سلو زیات کسان جوبل شوي هم دي د فرا ولایت گورنر محمد اکرم خپلواک تیر ورځ مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
تر درشته خو داسې انتحاري حملې یا داسې دستمی حملې ضرور مخنیوی کیږي خو تلفات هم ورسره ملګري وي تر ډېره حده پورې زموږ تدابیر قوي و خو متاسفانه بیا هم هغه نقطې چې غدی هم ولس نقطې نو دښمن هغه تر هدف باندې نیولي
نوموړي زیاته کړه چې حمله کوونکي په پوځي یونیفارم کې محکمې او څارنوالۍ ته ورغلل خو کله چې امنیتي ځواکونه د دوی موټرو درونو دوی په موټر اوچولو افغان ولسمشر حامد کرزي د یوې بیانیې له مخه د فرا ولایت یو ټول وژنه بللې او په سختو ټکو کې د پیښې غندنه کړې ده نوموړي زیاته کړه چې یو ځل بیا ترهګرو د بېګنا انسانانو وینه تویا کړې د شورو په ورس د شورو پښپا د کراچۍ په 15 نمبر کورنګي کې 14 شوي چې لامل د نیم پوزي دستو یا رینجرز واک سلور سرتيري وشي شوې دي د پاکستان رینجرز ویان میجر سپتن تیر شپه رسنیو ته ویلي دي چې په هغه وخت مخې درغله کله چې د رینجرز واک ټرک په سیمه کې د غزمې کول وروسته خپل مرکز ته د ننوتو په حال کې و په 14 کې د مرګجوب لپاره د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټري سیمی جمالی تیر شپه ناوخته مشال ریډیو ته ویل روختون ته درې مړی راوړل شوی یو زخمی بیا وروسته په هسپتال کې ساور کړه د دې ترڅنګ 15 تنه زخمیان هم روختون ته راوړل شوی دي مړی او ژوبل ټول کسان د رینجرز سواک سرتیری دي پولیس وايي په پیښه کې دوه لارویان هم ژوبل شوی دي د یادې پیښې پړه ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په یو غونډه 13 ورځ نامعلومه برید کوونکي لاسي به ویشته دي چې پکې د ګوند یو غړي ژوبل شوی دی د ګوند یو غړي او د 400 پولیسو 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې برید هغه وخت وشو کله چې د 400 ضلع ډکی میرآباد د مندنې تاڼې په حدودو کې د نوموړي ګوند د سابقه ناظم موسی خان په حجره کې د انتخاباتو نه وړاندې یو غونډه روانه وه د بم ډسکوزل سکواډ د وینا تر مخه د ریموټ کنټرول چاودنه وه د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد په امریکا کې تر درملنې وروسته پرون په کابل کې ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل اسدالله خالد تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په یو ځانوژن کې حمله کې ټپي کېدو وروسته د درملنې لپاره امریکا ته لاړ د ولسمشر کرزي سره په کتنه کې ویل چې په دې وخت چې یو ځل بیا خلکو ته د خدمت کولو جوګه شوې دي افغان ولسمشر حامد کرزي اسدالله خالد ته په خپلو کارونو کې د بریالیتوب هیله وښودله د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اتره ورځ سهار مې وروسته د ترکیې د دفاع له وزیر ښاغلي عصمت الماس سره وکتل دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو کار په اړه چې ټاکل شوی ده د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي خبرې اترې وکړې او دغه راز په دې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند ډېر سر نهایي شي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د اروپایي اتحادیه د خارجه پالیسی مشره کاترین اشتن وای د ایران د اټمی پروګرام په اړه راتلونکو خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. اشتن د شورو په ورځ پانکره کې د خبرو پر مهال ویل دا ډیره مهمه وه چې په راتلونکو څو ورځو کې د کازاکستان په الماتی کې له ایراني چارواکو سره د دې په خبرو کې یو څه پرمختګ وشي. اشتن د شپږو لویو طاقتورو هیوادونو امریکا، فرانس، برېټانیا، روس، جرمني او چین په استازیتوب له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. په الماتی کې له ایراني چارواکو سره داشتن د جمعه او خالد ورځی خبرې د هغه وروسته کیږي چې د کازاکستان په دغه سوداګری مرکز کې د فروری په اخیره کې شوې وي. د شمالي کوریا پوس واشنگتن ته خبرداری ورکړي چې یو بهتر سامله چې پکې د اټمی وسلو د استعمال امکان کې ریشي لپاره پوس تیار دي. د زیادت پر ورځ یاد دړکه د پیونګ یانګ لخوا امریکا او جنوبی کوریا ته د دړکو د لړۍ څخه یو ده. د کوریا مرکزی خبری اژانس پوس یو ناسرګند ویان دخلي ویلي چې د امریکا د جاریت په جواب کې ځواکونو ته د قوي او عملی پوځي کاروایی کولو اجازه ورکړل شوې. دغه خبرداری د امریکا د دفاع د وزارت لخوا د بیان وروسته مخې ته راغلي چې ویلي دي د آرام سمندر په امریکایي سیمه ګوام کې خپل دفاعي صلاحیتونه د زیاتولو په موخه به میزایلي دفاعي نظام ځای پر ځای کوي. ریپورټونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو تیره شپه په غزه پټۍ کې یو فلسطینی ځوان وژلې دی. تیره ورځ د غزه پټۍ په ځینو برخو کې د نهې په ورځ په اسرائیلي جیل کې د یو فلسطینی قیدي د مرګ په غبرګون کې د احتجاج پر مهال نښتې شروع شوې. ریپورټونه وایي د اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې یو شمېر فلسطینیان ژوبل هم شول. په عین حال کې اسرائیلي الوتکو له هغې اوربند وروسته په غزه پټۍ اولنی برید وکړ چې په نومبر کې د څو ورځو راهیسې روانه جګړه ودرولې وه. پوز ویلي د نهې په ورځ د اسلامي ډلې لخوا د راکټو په جواب کې کاروایی کړې. د روس د بیړنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په چچنیا کې په سلویختو منزل مشتمله یوه ودانۍ کې لګیدلې اور د زیارت په سهار مړ شو. چارواکو ویلي دي په دغه اور کې چاته مرګ ژوبل نه ده، وخت چې په ګروزنی کې د یوې ودانۍ برنې حصے متاثره کړې وي. د چچنیا په مرکز ګروزنی کې دغه نوې جوړه شوې خالي ودانۍ د سیمې د لوړو تعمیراتو څخه یوه ده. او د روس د بارني او چارو وزیر سرګی لاوروف نن د زیارت په ورځ له ماسکو نه ترکمنستان او ازبکستان ته روانېږي. د روس د بارني او چارو وزارت له هغو معلوماتو سره سم چې پرون یې خپاره کړل، لاوروف په بایاشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او بارني او چارو وزیر رشید مردوف سره په کتنه کې د بشري مرستو په برخه کې پرمختګ او موجوده دوه اړخیزه موافقو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار ملی حامد زاده وړاندې کول. د رواني خبرونه په ودو کې به دا راپورونه واوري. په فراه ولایت کې طالب وسوالو د ډلې برید لپاره څه تاکتیک کارولو د یاد ولایت والی محمد اکرم خپلواک یې پاړه وای.
د دې پولیسو د اردو رینجر کراغلی وو او د اردو جامې په تن وی یونیفورم په یو ډول باندې د یونیفورم په تن وو.
کاربوهن وایي چې د پاکستان او افغانستان د کړکیچ سبب د زړونو تریخواله ده.
جو دلوں کی رنجشیں ہیں وہ صحیح طور پہ ختم نہیں ہوئی.
د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره رائے ورکوونکي خپل ګټه ته ګوري.
دا خپل مزدوری نه کوڅوک مونږ باندې خیال نه ساتي. او چې مونږ هغه لا ورته چې مونږ خیر خواوی مونږ سره ښه کوي مونږ سره منډه وي.
او د دې خبرونه پر وسته نیمه کې به اتلان خبرونه کې ووري. عبدالرؤف بینوا صاحب څوک وو؟
بینوا صاحب یو جامع شخصیت وو، هر اړخیز شخصیت وو. په سیاسي دنیا کې دی مهم سړی وو، یو اجتماعي مصلح وو.
کابلی سیمی، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. او د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو ټویټر او فیسبوک باندې هم موږ موجود یو. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. تیر ورځ د افغانستان په فراه ولایت کې د چارواکو په وینا په یو شمیر طالب وسلوالو چې د افغان پوز جامع اغوستې وي د یاد ولایت په هغه سیمه چرته چې عدالتونه دي ډله ییز برید وکړ چې له امله پکې 350 کسان وژل شوي او د سلو نه زیات ژوبل دي. د سیمینار د مشال ریډیو همکار احمد شاه فطرت په نور تفصیل لري او دغه راپور دغه برید پر وخت د شوو د ډزو اوازونو نه پیلېږي.
فرای اوسیدونکو د چهارشنبه سهار د ډزو او چاودنو په اورېدلو سره پیل کړ. یوې نه کسیزې ډلې وسلوالو د ملي اردو په موټر او جامو کې د فراه ولایت د اجتناف محکمې پر ریاست برید وکړ. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د دغه برید په پایله کې په ټولیز ډول 44 تنه مړه او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د وژل شویو کسانو ډېره برخه د دولت ملکي مامورین او عام خلک دي.
په دغه خونړۍ پېښه کې چې زیاتره مړه شوي له ملکي افراد ته ورتل، یو نوي کس زخمیان دي ملکیان او 14 ملکیان شهیدان دي. لس نفره د امنیتي ځواکونو چې شپږ پولیسو شپږ اردو څلور پولیسو دا هم په شاره تېرېدلې. دا نور د هویت ټکي کړنې معلوم سره امنونه نفره وه چې نفره په دې پېښه کې له منځه لاړل.
چاودنې د فراه ټول ښار ته زیان رسولی دی. د چاودنې په ځای کې ټپي شوي کسان هم چاودنه ډېره درنده بولي. لبل خو د دولت وسوال مخالفان وایي چې دوی دغه برید په دې خاطر کړی چې د دوی دیا لستنه نن دلته محکمه کېدل. د وسوال طالبان ویان قاری یوسف احمدی وایي چې دا کسان په تیښته بریالی شوي، اما افغان امتیتواکونه دا خبره نه مني. قاری یوسف احمدی همداشان وایي چې په دغه برید کې دولت 500 تنه مامورین وژلې دي. په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو لوی ډلهیز برید دی چې د دولت د وسوال مخالفان لخوا په فراه ولایت کې ترسره کېږي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دغه پیښې د تفصیلاتو معلومولو په موخه زموږ همکار احمد ساروان د یاد ولایت گورنر محمد اکرم خپلواک سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د وسوالو طالبانو هدف څه وو. نو نوموړی وایي
حمله اهداف مختلف وو، خو امنیتي تدابیرو له وجې محاکمه او څارنوالۍ ټول هدف لاندې ونیول، او متاسفانه چې په محاکمو څارنوالۍ کې عام خلک د دعوو مسلو د بندیانو نورو مسایلو ته راځي. او طبیعي خبره ده چې محاکمو کې مختلفې قضیې وي، او کېدای شي نن هم ځینې کسان چې د محبس وو چې روزانه نورمال حالت د محاکمو ته دا راځي او خپلې دوسیې او خپل پروګرامونه پر مخ وړي.
یعنی د حملې په وخت د طالبانو محاکمه روانه نه وه، او که روانه وه هغوی څه شول؟
دقیق مسائل لانه دی روخانه سوی، ځکه چې محاکمو ته مختلف خلک راځي، او موږ په حدود د 50 نفرو په محاکمو کې خلک شهادت رسېدلي دي، او هغه بندیان یا چې نورو له محبسونه راغلي دي هغه بېرته خپلو خروجو ته تللي. زه فکر نه کوم چې بسې خاص بندي به وي فرا کې چې هغوی به دوی هدف نیولی.
آیا قاضیان او څارنوالان هم وژل شوي دي؟
متاسفانه زمونږ درې نفره څارنوالان شهیدان شوي دي او یو تعداد زخمیان دي، او تر اوسه پورې زمونږ محاکمو هم درې نفره په شهادت رسېدلي.
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیر په لازم حد کې نه ول چې دوی وتوانېدل چې محکمې او څارنوالۍ ته ننوځي؟
ول له مختلفو تفریقو نه کار اخلي. ما ویل چې امنیتي محدودیتونه قوي وو، خو دوی د پولیسو د اردو په رینجر کې راغلي وو، او د اردو جامې په تن وې، یونیفورم په یو ډول باندې د نظامي یونیفورم په تن وو، او زمونږ نظامی پولیس دوی درولی وو، او غوښتل چې دوی غوښتنه تر وکړي چې دوی موټر په بلې خوا ګرځولی وو. نو په همدې وخت کې خپل موټر ته انفجار ورکړی وو. نو امنیتي تدابیر شته، خو داسې انتحاري حملې یا داسې دستمي حملې ضرور مخنیوی کیږي، خو تلفات هم ورسره ملګري وي. تر ډېره حده پورې زموږ تدابیر قوي وو، خو متاسفانه بیا هم هغه نقطې چې هغه د عام ولس نقطې دښمن هغه تر هدف باندې نیولي.
اوردونکو که یو خوا د وسوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې د وژنې لړۍ دوام لري او عام ولس وژنې، نو بلخوا افغان حکومت د وسوالو طالبانو سره د سولې د بهیر په خبرو باندې اوس هم ولاړ دی. خاغلی کرزی پرون الجزیره ټلویزیون ته په مرکه کې یو وار بیا په دوحا کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو ملاتړ وکړ. د دغه مرکې تفصیل عصمت ساروان بیانې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له الجزیری تلویزیون سره په مرکه کې وویل په دوحه کې طالبانو ته د دفتر جوړېدل له دې ډلې سره د خبرو اسانتیا رامنځته کولی شي. کرزی چې د یکشنبې په ورځ په دوحه کې د قطر له امیر سره د خلیج د سیمې په دغه هیواد کې طالبانو ته د دفتر پر پرانستلو خبرې کړې وې. الجزیرې ته وویل د لیوال دی چې مخکې تر دې چې راتلونکی کال ناټو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي، په افغانستان کې له سولې سره د مرستې لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د افغانستان ولس پرشر همداراز وویل هیڅکله د دوی پلان دا نه و چې طالبان کاملا له منځه یوسي. نه ده نه افغانانو او نه د افغانستان حکومت داسې غوښتي دي. د وویل هغه شیبه چې د حکومت مشر اعلان شو، د ټولو طالبانو ته له مشر رانیولې تر کشره پورې بشپړه عفو اعلان کړه. کرزی د خپلو خبرو په دوام کې وویل پلان دا و چې دوی راولو او په افغاني ټولنه کې د نورو خلکو په شان جذب کړو. د افغانستان ولسمشر په دوحه کې د قطر له مشر سره د خپلو خبرو په اړه وویل له شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی سره د دې خبرې پر دې متمرکز وی چې د خلیج د سیمې د شتمن هیواد څنګه د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. د افغانستان ولسمشر په خوا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستل کېدو سره مخالفت کړی وو. وسلوال طالبان وایي چې د کرزی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو حاضر دی چې له امریکایانو سره د افغانستان د راتلونکي په باب وشخیږي. ولسمشر کرزی الجزیرې تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دوحه کې طالبانو ته د دفتر پرانستنه کېدای شي، له هغوی سره د مخامخ خبرو او تماسونو لار اواره کړي او په دې وسیله شایي په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ لاړ شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. تیرې ویونه راهسي د پاکستان او افغانستان له چارواکو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو بیانبازي روانه ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې په دغه هیواد کې د سولې او تفاهم پر مخ کې خندان جوړوي، خو پاکستان بیا د تورونه ردوي او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم افغانستان سخت خبرګون خوندلې ده. دغه رپورت اورو د یوې وړې د مینه پس. افغانستان یو وار بیا خپل هغه دریس تکرار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بهیر پر مخ کې خندانه چوي. د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي سیامک هروی د چهارشنبه په ورځ زیات کړه
ویل کیږي غی چې په پاکستان کې دی او د خبرو لپاره یې زړه کړی، په عملی توګه د پاکستان تر فشار لاندې دي. غی غوښتل د سولې د مذاکراتو لپاره سفرونه وکړي، خو پاکستان یې مخه ونیوله او دی ته په لاره کې خنډونه اچولي. پاکستان کې ځینې نورې داسې کړنې هم شوي. موږ د پاکستان سره په ښه ګاونډیتوب او خو اړیکو ټینګار کړي، خو متاسفانه د دې کارونه د افغانستان د خلکو د ټولو توقع
خو په دې اړه مو چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري نو پوښتل چې پاکستان ولې په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیسي، نو نوموړي وویل چې پاکستان په خپل هغه زور د ریس چې افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ یو او غواړو چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی کلک ولاړ یو. اعزاز چودھری زیاده کړه
مونږ سه افغان طالبان د افغانستان په وینا خوشی کړی دي چې مقصد یې په افغانستان کې د تفاهم لړۍ و. بیا افغانستان غوښتل چې دغو طالبانو ته د محفوظ لارې ورکړل شي. مونږ په هغه غوښتنه هم عمل وکړو. بیا هغوی د مذهبي عالمانو د کانفرنس خبره وکړه، مونږ هغه هم ومنله. نو پاکستان دغه ټولې غوښتنې ځکه ومنلې چې غواړي په افغانستان کې د سولې او تفاهم لړۍ پر مخ کې لاړ شي او مونږ به دغه لړۍ جاری ساتو. مونږ ولې دغه کوو؟ هغه ځکه چې مونږ په دې خبره پوهېدلی یو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مودو راهیسي که یو خوا د ورورولۍ او د ګاونډیتوب خبره کیږي، نو بلخوا وخت په وخت د دواړو حکومتي چارواکو ترمنځ په یو بل د تورونو او د لفظي جنگ لړۍ هم رامنځته کیږي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو او خبریال عدنان سرور یې سبب دا بیانوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ یو فضا ده، نو ځکه وړې وړې شخړې هم د غیر ذمہ واري بیانبازۍ له وجې زیاتې شي. حالانکه د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ادارې موجود دي چې یو بل ته خپل شکایتونه رسولی شي. عدنان سرور زیاته کړه،
جو دلوں کی رنجشیں ہیں وہ صحیح طور پہ ختم نہیں ہوئی اور اس میں
پزړونو کې چې کوم اترخوالی دی هغه په صحیح توګه لا نه دی ختم شوی، او که دواړو هیوادونو سره دا ادراک وي چې دغه تاوتریخوالی ختمېدل پکار دی، نو باید ورله کار وکړل سي. یو بل ته په رښتیا ویل پکار دی، او د اوږدمهاله تګلارو لپاره هڅې کول پکار دی، او په وړو وړو پیښو ډیر سخت غبرګون ښکاره کولو څخه که ډډه وکړل سي نو بیا دغه تاوتریخوالی ختمېدای سي. ګوره، که څه پیښه وسي نو دواړه هیوادونو له پکار ده چې لومړی د هغې پیښې له مختلفو سرچینو پخلی وسي، نو بیا دې فریلبزي جنګ کوي. او بله خبره ده چې رسنۍ هم ډیر غیر زمواره رول لوبوي، او د سیاک او سباک څخه پرته په خبرونو کې ګرمي پیدا کوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیول کیږي. په پاک افغان پوله بغیر د افغانستان له اجازه پوځي فعالیتونه کیږي، او د پاکستان لخوا په افغانستان کې مارټر ګولې وشتل کیږي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه د رینجر ځواک په یو ګاډي بمی حمله شوې ده چې له امله یې د دغه ځواک څلور سرتیري وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغې چاودنې ذمهواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د شروع یا چهارشنبې په شپه د کراچۍ ښار په پنځم نمبر کورنګۍ کې چاودنه شوې چې له امله یې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک څلور سرتیري وژل شوي دي. په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان میجر سپتین د چهارشنبې په شپه رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغلې چې د رینجر ځواک ټرک په سیمه کې د ګزمې کولو وروستو خپل مرکز ته د ننوتو په حال کې وو. د چاودنې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټرې سیمی جمالی تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل دی وای روغتون ته درې مړي راوړل شوي وو، یو زخمی بیا وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. د دې تر څنګ پنځه تنه زخمیان هم روغتون ته راوړل شوي دي. مړي او جوبل ټول کسان د رینجر ځواک سرتیري دي. پولیس چارواکی وای په پیخه کې دوه لارویان هم جوبل شوی دي. د سیمې د پولیسو مشر طاهر نوید د چاودنې په ځای کې رسنیو ته ویلي چې رینجر ځواک په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي دي، او شاید همدا لامل وي چې دوی په نښه شوي دي. ډی آی جی طاهر نوید وایي د رینجر ځواک سرتیري په ښار کې په هدفي عملیاتو بوخت دي، شاید د دوی په نښه کېدو یوه وجه دا وي. د دې نه علاوه دوه یا درې نورې وجې هم کېدلی شي. پولیس له دې ټولو زاویو د پیښې پلټنه کوي. عینی ګواهان وایي چاودنه زورهوره وه، او له امله یې د رینجر ځواک ټرک ته سخت زیان اوښتی دی. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه په سیمه کې د ځای په ځای شوو بارودي موادو له چولو څخه مخې ته راغلې ده. د یادې ادارې یو چارواکی په دې اړه وایي دا یوه نیمه کیلو چاودېدونکي توکي وو، کېدای شي دا د سیمټو څخه په جوړ شوي بلاک کې ځای په ځای شوي وو. دغه مواد د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي چې له وجې یې یا د چاودنه مخې ته راغلې ده. یاد دی وی د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواک سرتیري وخت په وخت په نښه شوي دي، خو یاد پیښه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې چې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې د شرخوخو په ضد د لټون عملیات تیز کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ سی آی ډي پولیسو خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د لشکر جنګوي ډلې یو ځایي امیر او دوه نور هدفي وژونکي نیولي دي. د یادې پیښې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د چهارشنبې په شپه له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارې د دوی په هدف دي، او ترسره شوې چاودنه هم په دغو ادارو د کیدونکو حملو کړی ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا نه د قامی اسمبلی د اتو سوکو د پاره سیاسي ګوندونو دوه څلوېښت امیدواران وړاندې کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار خالد خان راکړي.
دا خیبر پختونخوا نه قومی اسمبلی کې اته د زنانو محسوس چوکو د پاره سیاسي ګوندونو 20 نمونه د صوبې انتخابي کمیشن ته وړاندې کړی دي چې د شورو په ورځ انتخابي کمیشن د دغه امیدوارانو او د هغوی د کاغذونو کره کتنه وکړه. د انتخابي کمیشن یو چارواکي سویل احمد په وینا دا قومی اسمبلی اته محسوس سیټونو د پاره ټول او یا درخواستونه جمع شیو چې 15 پکې رد کړی شو. د سیاسي ګوندونو له اړخه پاکستان پیپل پارټي 10، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام 8، تحریک انصاف 9، عوامی نیشنل ګوند 7، مسلم لیگ نواز 3، قومی وطن پارٹی 2 او جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې 7 نمونه غوره کړی وو. دا عوامی نیشنل پارٹی له اړخه بشرا گوهر، جمیله گیلانی، زبیده احسان او مسرت شفیع نمونه غوره شوی دي چې بشرا گوهر او جمیله گیلانی پکې مخکې هم د قومی اسمبلی غړي پاتې شوی دي. د خپل ګوند الیکشن کمپین کې برها غستو په حق لا بشرا بیبي وایي
ګوره چې پارٹی پر خالی نو مونږ ټول واخلو کنه مونږ ټول زو مخکې سالوم کمپین کې مونږه اکټیولی پارټیسپیټ کړی دی دې البوم اکټیولی او زما خواهش کو نېچرلی ودای چې ثواب ہے کې دغه کار مې عمل ته زیات کړی دی کو نورو ضلعو کې بوم زما
دغه شان جماعت اسلامي د عائشہ سعید، سمیه راحل قاضی، بلکیس مراد، افتاب شبیر او سلور نور زنانو نمونه غوره کړی دي او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا نه اته زنانو محسوس چوکو د پاره اته نمونه غوره کړی دي چې لومبه سلور پکې شاهد اختر علی، نعیمه اختر، فرحانه بنوري او ستاره افرین دي. په ټول ټاکنو کې د زنانو د اوټ اچولو او برخه اخیستو په حق له د خدای بهلی قاضی حسین احمد لور، سمیه راحل قاضی مشال ریډیو ته وویل
د ښځو د پارټیسیپیشن او د ښځو د برخه اخیستونه بغیر یو معاشره هم ترقی نشي کولی. زه دا غواړم چې مونږ د خپل روایت خیال وساتو. زمونږ د پښتونولۍ چې کوم روایتونه دي، د حجاب، د پردې، د خپل اقدار او د خپل د دین سره د مینې، هغې ټولو روایتونو مونږ خیال هم وساتو. او کوم چې د نوي دنیا چیلنجز دي او د نوي دنیا کوم تقاضی دي، هغې ته د ځان تیار کړو چې هغې کې پښتنې
دا پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی اته زنانو چوکو د پاره 9 نمونه غوره کړی دي چې نفیس عنایت الله، مسرت احمد زیب، ساجد ذوالفقار او د عائشه ګلاله نمونه غوره شوی دي. عائشه ګلاله چې د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لري وایي پکار ده چې قومی اسمبلی کې قبایلی زنانو د پاره هم محسوس چوکې اعلان کړی شي.
چونکہ مخبل تعلق ساؤتھ وزیرستان نہ دے، بدقسمتی سرا دے فاٹا ویمن چې کم ریزرو سیٹس یا کانسٹیٹیوشنلی نشته دی او هغه کې دے مونږه فاٹا کم پارلیمنٹیرین دي سابقہ دے اغه ډیر زیات غفلت ته او ډیر زیات خپل لاپروائی ده چې دی دا اوسه پورې یعنی 21 ته مونږ داخل شوی او دی اوسه پورې دا نه دی کړی. 5 کالونه همدا ستیر کړل.
دا پاکستان پیپل پارٹی له اړخه د قومی اسمبلی اته زنانو سیټونو لپاره لس نمونه غوره شوی دي چې اسما عالمگیر، شازی اورنگزیب، نیلوفر بابر، فائز رشید او شپږ نور نمونه پکې شامل دي. دا یادونه ده چې شازی اورنگزیب د مردان حلقہ انین هم نه د پیپل ګوند له اړخه هم کاندید ده، چرته چې به هغه د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او د پاکستان مسلم لیگ نواز خواجه محمد خان سره مقابله کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د ټول ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې زموږ همکار شبیر جان د ځینو رای ورکوونکو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وورو هغې سوي.
ہم این اخبار کار کو شدہ خپل مزدوری نہ کچھ کو باندې خیال نہ سکی او چې مو فاغ لا ورته چې مو خیر خواوی مو سره خکای مو سره منډه وای ترنډه وای مو دا سار نو زو پیزا باجه نظر ته اخبار خلصو غار می وروټه مو کور کو بازار په تور وروټه نه شو وړه
مو د باجه وړي جن سي خلک یو په دې خلاف کرا غلی ودي په خبر تا کنه مو غدل ته وسه زر وخت کې څوک جوراب خرڅي څوک نه سواکونه خرڅو ریکارډ بار باندې کنه راتلون کې انتخاباتو کې ور خیره سم مو خپل کورنۍ کې صلاح کو کنه غریبانو خیال ساتھی
نم میں جمعہ خان دے عمر با میں 80-85 سال عمر یار منگل سم نے کڑی اور یہ پاڑا اللہ خپوئے گی نو چیز چالا بور کا وق کا ترنو
زما جی نم سمی الدین دے یما دادر خان ہے رکشا چلوما یار مون غریب غریب خلچ کمیو غلط سڑے خو مون تا الخ کارش دی اٹھنو گٹی او پکور سی باندې کینی چې دا سړی څومره غلط دی او څومره سم دی. ازیره خو مونږ ته په ظاهره خو مونږ ته خخ کاری چې د یاره راشي ملت یې وزاریان او دروازې له او د کلي کسان هم ورسره وي چې یاره دا ځل له دله ووټ ورکوي او دا ځل دله ووټ ورکوي، نو بس مونږ ورته ووټ واچو. یاره ورکوو چې دې ځل دې نوي کسان دي، هغه ځل مولیان نوي وو، تیر ځل ولم ورکړي ووټ هم ورکړی ول مولیانو له.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
اویدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پختون وطن کې لسنیوی بجې کې دن کې دی ملیحا میرزاده هم سټوډیو ته راغلې ده، ځان سره خبرونه راوړې دي، نو را دي چغې ته ورشو.
فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرونی ډلې سپریټ کې 350 کسان وژل شوي دي او تر څلو زیات جوبندي. افغان ولسمشر حامد کرزی د فرا ولایت ښه په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ټول وژنې بللې. تیر شپه د کراچۍ په 5 نمبر کورنګي کې 14 شوي چې لامل د رینجرز واک سلور سرتیري وژل شوي دي. د یادې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په یو غونډه تیره ورځ نامعلومه برید کوونکو لاسي بم ویشته دي چې پکې د ګوند یو غړی ژوبل شوی دی. دغه پیښه د سابقه ناظم موسی خان په حجره کې د انتخاباتو نه وړاندې په یو غونډه کې وشوه. د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد په امریکا کې تر درملنې وروسته پرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره ولیدل. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ له غرمې وروسته د ترکیې د دفاع له وزیر ښاغلي عصمت یلماز سره وکتل. دواړه لورو په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو کار په اړه خبرې اترې وکړې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر کاترین اشتن د شورو په ورځ په انکره کې ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکو خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. رپورټونه وایي اسرایلي ځواکونو تیره شپه په غزه پټه کې یو فلسطینی ځوان وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ فلسطینیانو او اسرایلي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شروع شوې وې. شمالی کوریا پوس واشنگتن ته خبرداری ورکړي چې یو به تر حمله چې پکې د اټومي وسلو د استعمال امکان کې دي لپاره پوس تیار دي. او د روس د بیړنیو چارو وزارت چارواکي وايي په چچنیا کې په سلويختو منزل مشتمل یو ودانه کې لګیدلې اور د زیارت په سهار مړ شو. چارواکو ویل دي په دغه اور کې چاته مرګ جوړل نه دا وخت دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحا میرزاده وا چې د خبرونو لنډی زیات وړاندې کول. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو ورسپانو په ځینو اداریو کې سره غلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج جهیر په دغه کې ځینې لوستي او دا رپورټ برابر کړي.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاک پوسټ سر لخر جنرال اشپاک پرویز کیانی ویلي دي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم افغانستان لیدل غواړي او د یو امنناک مستحکم او متحد افغانستان په خپل دریځ ټینګ دي او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره د افغان مشر تابل اړخه د شروع کړې شوی امن پروسې بریالیتوب ډیر ضروری دي او په حق لا چې کوم ګامونه پورته کیږي د هغې ملاتړ پکار دی. د ادارې په وینا چې جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې باید انصاف د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په خاوره کې دونکو بریدونو باندې هم نظر ولري. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د امن او سولې د پروسې لپاره یقینا چې د پاکستان او افغانستان کردار ډیر زیات اهمیت لري، خو دې سره سره به په موجوده وخت کې د امریکې لخوا کردار لوبول هم ډیر ضروری وي، ځکه چې د امن مسله یو نړیواله مسله ده او د امریکې او د د نور هیوادونو لخوا افغانستان سره مرسته جاری ساتل د موجوده وخت اهم غوښتنه جوړیږي. ادارې زیاتوي چې په دې خبره نه صرف د وړاندې راسي د پاکستان، افغانستان او امریکې مشران متفق دي چې افغانستان کې تر هر څه وړاندې امن ته اړتیا لیدل کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې د پاکستان د پوسټ سر لخر جنرال کیانی چې د ایساف کمانډان جنرال جوزف ډینفورد سره په ملاقات کې د افغانستان د خاورې څخه د ځینو بریدونو خبره کړې ده، باید چې دغه بریدونه زر تر زره ودرول شي، ځکه چې د دې لوجه د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخواله مخې ته راځي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سعودي عرب کې وړاندې ورځو کې یو شمېر پاکستانی خواریکښ ونیولې شو او هغوی یې بیا پاکستان ته راولېږل چې اکثریت پکې د دیر د سیمې وو. اوس هم بعضي خلک دمام جیل کې بندي، خو د دوی د تپوس هیڅوک نشته. ادارې زیاتوي چې د تیر سمودې راهیسې پاکستانیانو سره سعودي عرب کې بد سلوک روان دی او په مختلفو مدونو کې سعودي عرب حکومت ته ورکوونکو پیسو کې هم اضافه کړې شوې ده چې ورسره یو عام سړی هر کال تقریبا 9000 ریال سعودي حکومت ته ورکوي چې ورسره هلته د موجودو پاکستانیانو کارکوونکو ژوند ډیر ګران شوی دی. ادارې زیاتوي چې بل خبره دا هم ده چې فلپاین، بنگلاديش، هندوستان او نورو غیر مسلمو ملکونو خلکو ته پاکستانیانو فوقیت ورکړې کیږي، حالانکه سعودي عرب د پاکستان ملګری او رور ملک دی او هر سخت کې د پاکستان ملاتړ کړی دی. خو کېدای شي په نړیوال کچ راتلونکو بدلونونو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر پرېوتې وي، ځکه چې د دې نه وړاندې سعودي عرب کې پاکستانیانو سره دارنګ سلوک نه کیدو. نو باید چې د پاکستان اعلی چارواکي دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې رپورټونه دي چې د چین خارجه وزارت خپل زوړ ملګري هیواد پاکستان باندې د 1000 میگا واټو اټمي ریاکټر د خرڅولو پلان لري، خو تر اوسه چین د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه لیکي دغه تړون د واشنگټن لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده. که څه هم ظاهرا پاکستان د امریکا یو ملګری هیواد دی، خو د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چې پکې اټمي وسلې د تیزی سره وده کړې ده. دغه هیواد د مذهبي توندلاریتوب، بې ثباتي او اقتصادي بدنظمي سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شان هند هم د اټمي وسلې د نه خورېدلو تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړ چې په هغه وخت نوې دلی د نړۍ د اټمي تجارت نه بیل شو. وروسته بیا د هند او امریکا ترمنځ یو تړون سره په هند بندیزونه د لرې کولو ژمنه وشوه، خو په دې شرط چې هند د اټمي موادو د نړیوال انتقال د چارو ذمهوارې ډلې چین د اټمي تجارت اجازه ترلاسه کړي او ورسره د حفاظتي اقداماتو یو راضینامه لاسلیک کړي چې له مخې به د اټمي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په اول ځل د هند غیر پوځي اټمي مرکزونو ته د تللو اجازه په لاس ورشي. د اټمي وسلو د نه خورېدلو د چارو ماهرینو په اوباما انتظامی غږ کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ یا تړون چیلنج کړي. د هغوی په باور دا د چین لخوا د اټمي سپلای ګروپ NSG سره د شو ژمنو خلاف ورزي ده چې له مخې غړي هیوادونه هغه ملکونو ته اټمي مواد نشي برامدولی چې د اټمي وسلې د نه خورېدلو د تړون برخه نه دي، لکه پاکستان. ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه دا نشي کولی چې په آرام کینی او هیڅ اونکړي چې د اټمي وسلې د نه خورېدلو پالیسي ټکی د خپلې خارجه پالیسي مهم بنیاد ګرځولی دی او اوس چې په NSG باندې اعتماد په خطر کې دی، کولس مشر د پاکستان او چین ترمنځ د تړون په لړ کې څه موثر چیلنج وړاندې نه کړ، نو په هغه باندې به هم باور اغېزمن شي. بلخوا څېړنیز اداره سټریټفورډ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي به په 2014 کې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو د پلان نه څو میاشتې مخکې د خپل واک موده پوره کړي. د ادارې په خبره کرزي د طالبانو د حکومت نه پس د هیواد یوازینی ولسمشر دی او د هغه تک د 2014 وروسته د هیواد د استحکام په اړه پوښتنې راپورته کوي. له دې سربیره یوه مهمه خبره دا ده چې د کرزي صدارت ختمېدلو سره سم د طالبانو سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې دي چې لاول نه ستونزمنې وي. اداره د طالبانو د خوښې حکومت او په غربي طرز د موجوده حکومت ترمنځ د توازن په هکله پوښتنه راپورته کولو سره لیکي چې ملا عمر یوازې د موجوده ولسمشر ځای نه نیول غواړي، بلکې هغه داسې یوه پاچاهي غواړي چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته په سیاسي دور کې د مذهبي چارو مشري هم وکړي. داسې نه ښکاري چې واشنگټن به د دې سره ومني، خو د کرزي تک د دننه نظام کمزوري کوي. د سټریټفورډ په خبره آیا د کرزي جانشین به د افغان ریاست استحکام په ځای وساتي چې دا ډول د طالبانو سره مذاکرات وکړل شي، او آیا افغان پوځ به په داسې حال کې د جهادي غورځنګ سره مقابله وکړل شي که چېرې د نیټو ځواکونو د تګ نه وړاندې کومه راضي نامه ونه شوه؟
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو د خیبر پختونخوا د سیلانیانو سیمې سوات ته. په دغه سیمه کې خبریالان وایي چې پولیس ورسره بد چلند کوي. په دې اړه باندې دغه خبریالانو پرون یو احتجاجي مظاهره کړې ده. زموږ همکار نیاز احمد خان په دا تفصیل را لېږلې ده. دا رپورت د مظاهره چانو په چغو پیلېږي.
سوات سیدو شریف کې پولیسو هغه وخت په یو ځی خبریال سید الرحمن تشدد وکړو کله چې هغه د راپور لپاره روغتون ته ورتلو. د خبریال تر مخه پولیسو په دوی تشدد وکړو، کیمرې ته ماته کړه او بیا په تاڼه کې د هغه راپور هم نه درج کولو.
پولیس ته لاره نو مونږ هغه لاره سپا کولو په دغه دوران کې یو پولیس اهلکار راغی چې تاسو زموږ په کار کې مداخلت کوي او هغه چې دی نو په دغه کې زموږ تل خلابي وشو هغه به مونږ باندې تشدد وکړو زموږ کیمرې ماته کړه زموږ جامې وشلولې او د هغې نه پس بیا مونږ تڼې ته لاړو پولیسو بیا زمونږ اف آی آر نه اغوستو بیا د سواد جلسټانو چې دی مظاهرې وکړي
په سواد کې د خبریالانو ټولنې سواد پریس کلب چیئرمین رشید اقبال وایي چې پولیس د خپل پی ټی بند ملګري په ضد مقدمه درج کولو په ځای په ځي نورو خبریالانو د ترهګرۍ مقدمې درج کړي او دوی اوس دغه ګڼي چې د پولیسو لخوا به خبریالان نور هم ځپلای کیږي.
ما ته داسې ښکاري چې په سواد کې صحافیانو ته بالکل تحفظ نشته. دا کومه معامله چې روانه ده که په دې زر تر زره قابو وانه چولی شو نو زما خیال چې صحافیان نور هم زردوکوب شي او زما دا یره ده چې را روان کوم الیکشن دی نو هغه به شفاف هم په دې وجه ونه شي ځکه چې زما صحافیان کوم مرګري چې پولنګ سټېشن ته رپورټنګ لږي نو په هغه پولنګ سټېشنو په دروازو به پولیس ولاړ وي.
د سواد خبریالانو د حکومت څخه د دغه پیښې په عدالتي توګه د پلټنو غوښتنې کړې او وایي چې د دغه احتجاج لړۍ به تر هغه پورې روانه وي تر کومه پورې چې د دوی غوښتنې پوره کړی شوې نه وي. په دغه لړ کې مو چې کله د سواد ضلع پولیس مشر ګل افضل خان اپریدي او بیا د سیدو تڼې مشر ایس ایچ او حنیف خان څخه پوښتنه وکړه نو هغوی په دغه اړه څه قسمه بیان ورکولو څخه انکار وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې برټش کونسل یو پوښتنه کړې ده د پاکستانی ځوانانو نه چې دوی کم یو سیاسي نظام خوښوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار رابعه اکرم خان راکړي.
د ښه سیاسي نظام په اړه شوې د یو پوښتنې په جواب کې د ټولو زیاتو ځوانانو د شرعي نظام په حق کې خپل ووټ ورکړی دی. په دویم نمبر یې پوځي نظام او په دریم یې جمهوری نظام خوښ کړی دی. د سروې په اړه پوښتنې 18 کاله نه تر یو کم دیرشم کاله عمر پورې ځوانانو نه شوې وې چې پکې 97% نه زیات ځوانان وایي چې ملک په صحیح اړخ نه دی روان. د برټش کونسل له اړخه شوې سروې په اړه تجزیه کار عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل.
مذہب ہماری زندگی میں اور ہمارے سیاسی نظام میں
دا وای د ضیاء الحق دور نه مونږ په کم ډګر روان یو نو دا غینه مذهب زمون سیاسی نظام کې راوسته شوی دی او ځوانان چې دا وای چې شرعي نظام پکار دی نو زما په خیال اغه ته چې کم ټریننګ ورکړی شوی دی نو په هغه حساب دوی دا کوي او تر سوچ دا وای په جمهوریت نظام کم اعتماد دی او په پوزیات نو کوګورې چې کم داسې معاشري وي چې په هغه کې پوز حکومت کوي نو هلته یو مسله کم چې مخې ته وي نو هغه دا چې کله سیاسي معاشي حالات څخه نه وي نو بیا خلک دا غواړي چې پوز دی راشي دا مسله دی صحیح کړي. دې مطلب دا نه دی چې اغوی جمهوریت نه غواړي بلکې اغوی اعتماد په جمهوری ادارو نه وي چې د یو بحران مقابله وکړي. د غرنګ د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال وایي چې زمونږ کام هر څه پتا دی کې کول غواړي خو خبره ده چې هر څه لپاره خپل یو وخت پکار وي چې هغه په صحیح طرف روان شي. د زیاتوي
زمونږ په قسمت سره دا غوښت چې د پاکستان په ژوند کې په هغه وخت کې دی چې پاکستان ډېر ګران وخت پاتې رہی نو دا ذهن کې ساتل دي چې راک من دا فکر زموږ د تعلیمي نظام ورکول شي چې را موږ کومه په یو ورځ کې نه جوړیږي نه په یو هفته کې جوړیږي. هم دې د نه چې کله هم نه به سوکس راشي ډېر زیات امیدونه دي او کال به نه وي تر شوی چې بیا هغه کس موږ کنډم کول شروع کړو بیا بل دې کس انتظار کوو. نو زه خو داسې حیران نه یم چې رای موږ زلمه کل چې هغه دا وایي چې دې مسلو حل شي دی هغه په ډیکټیټرشپ کې دی یا په بل نظام کې دی. ما خو خپل ذاتی دا فکر دی چې کډېرم بد شي جمهوریت د هر قسم
دغه سي د ملکن یونیورسيټي د نفسیاتو د سانګي پروفیسر نور فاطمه وایي چې په ملک کې کم حالات روان دي نو ولس جمهوریت نظام نه تنگ شوي دي.
ایز ا سایکالوجیست سي ته خبرو کوم نو دغه خبره ده چې د دوه کم بیسیک نیډز چې کم دي کنه هغه دومره لکه ندی سټریس فاشيري اي په فرستریټیو پوزیشن کې پاتې دي د دوه انزایټي د دوه ټول هاي شوي دي. نو د هغه د لاسه هغه ته د دیموکراسي لکه هغه مینینګ د دوی چې بیسیک نیډز دیموکراسي نشي سټریس فایکول هغه په بها پنت تاسو خبرو وایي چې ټول دا هر څه چې دي دا مینینګ او د دې سره د کانفلیکټ دیموکراسي سره ټول دا نه روان دي.
د سروې مطابق چې د ځوانانو د فکر وړ خبره گرانی او زیات نرخونه دي او تقریبا 80% ځوانانو وویل چې کم صورتحال 15 کاله مخکې په دې ملک کې وو نو هغه و زیات خراب شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اټلانټیک په نامه امریکایي مجلې په یو سیړنیز راپورټ کې لیکلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کمپاین له تګلارو نقل کوي. د دغه راپورټ غټ ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
اټلانټیک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخابي کمپاین په ترڅ کې له هغې فارمولې کار اخلي کوم چې د 2003 کال په انتخاباتو کې امریکایانو ته وړاندې کړل شوې وه. مجله زیاتوي عمران خان د پاکستان په ګڼ نسلي ولس کې د خپل مخالف او اوسني ولسمشر آصف علي زرداري په وړاندې د هیلې او بدلون لټکو کار اخلي. همداسې امریکایانو د پخواني ولسمشر بوش په دوره کې کړی و. د اټلانټیک مجلې په لیکنه د پاکستان ولس یو پلو په حکومت او انفراستراکچر کې په هره کچه له درغلیو سره مخامخ دی او بل پلو بلواوي جرم کوونکي ډلې فرقواریت مذهبي تشدد او زیاتېدونکي جرمونه د ملک د اقتصادي ودې په وړاندې لوی خنډونه دي. مجله زیاتوي د ناهیلۍ په دې فضا کې عمران خان هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغې فارمولې کار اخلي کوم ته چې هغه د هیلې نوم ورکړی و. د مجلې په لیکنه عمران خان په ډیر بریالیتوب سره د اوباما د تګلارې ژبه عملي کړې ده او د دې لپاره یې یو څه بدلون پکې راوستی دی چې د پراخ نظری اسلام پیغام پکې ځای کړي. اټلانټیک زیاتوي عمران خان ځان ته سونامي وایي کومه چې د هغه په فکر یو داسې سیاسي خوځښت دی چې د پاکستان په اوسني نظام کې بدلون رامنځته کړي. نوې میډیا په 2003 کال کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ډیر مهم او مرستندوی رول لوبولی و. د مجلې په لیکنه د پاکستان تحریک انصاف هم له دې لارې ګټه پورته کوي. پر ټویټر تر نیم میلیون زیات څارونکي لري. نږدې 100,000 کسان یې د فیسبوک پاڼه خوشه کړې ده. په لسګونه زره کسان په یوټیوب کې د هغوی ویډیو ګوري او همداسې په ګوګل پلس نومي پاڼه کې عمران خان د نړۍ له بیلابیلو برخو د خلکو د پوښتنو ځوابونه ورکوي. د اټلانټیک مجلې په لیکنه دا تر اوسه نه ده معلومه چې د عمران خان دا دومره مینوال به په انتخاباتو کې هم راڅرګند سي او کنه. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تغیر کړل سوې تګلاره له عمران خان سره په دې کې مرسته کوي چې خپل پیغام تر ولسه ورسوي او هغوی وهڅوي.
اوریدونکو هم د ټول ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د ډیلی بیس ویبپاڼې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د لیکوال فصیح محمد مقاله خپره کړې ده. نوموړي په لیکنه کې د وړاندو چیلنجونو او خطرونو جاج اخیستې. لنډیز بال عبدالحی کاکړه وورو.
لیکوال فصیح احمد د انګریزي ژبې د ویبپاڼې نیوز ویک د پاکستان ایډیټر دی. د ډیلی بیسټ د نوموړي مقالې ته د پاکستان خطرناکه انتخاباتو عنوان ورکړی دی. لیکوال وایي له خطرو او ناندریو ډکو راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د پاکستان د بیرته په پښو د درولو یا بیا د بربادۍ لار وټاکي. دا وخت یو شمیر خطرې راوړاندې دي لکه دا هیواد به له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته رامنځته کېدونکي حالات څنګه کابو کوي. بل مسله د پاکستان د القاعده طالبانو او د هغو د نورو وسلوالو ملګرو ډلو پاړه د نیمګړې پالیسۍ ده. د دې ترڅنګ ګرانی بیروزګاری خراب معیشت د خوراک او توانایي کمښت هغه څه دي چې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتی دي. د لیکوال په خبره له دې سره سره بل مسله د طالبانو له لوري د انتخاباتو د ناکامولو د دړکو ده. د ولسمشر آصف زرداری ګوند د هغه لیبرال او سیکولر اتحادیان او په خوانی پوزي ولسمشر جنرال مشرف د طالبانو هدف دي. خو دغه ترګرو نواز شریف او عمران خان ته د هیڅ نه ویلو ژمنه کړې ده. فزیه متوای کارپوند داسې اندازې لګوي چې د طالبانو دړکۍ او د دوی بریدونه بشای د وټونو اچولو شره او د صفا شفافو او آزاد انتخاباتو مقصد له خطر سره مخامخ کړي. فسی احمد په دې نږدې کې د سوي یوې سروي حواله ورکوي چې دا ځل به شای یو داسې پارلمان جوړ شي چې پکې به هیڅوک غوڅ اکثریت ونه لري.
اوریدونکو څو خره غلې دې د ونې د خبرونه اتلان دا د دې نننې خبرونه دوهمه برخه ده چې عبدالرؤف بینوا سه پاړه باندې د مونږ همکار بشیر احمد واخ جوړ کړی ده. نو دې چورته وکړه.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. د دیونه په اتلان خبرونه کې درته د عبدالرؤف بینوا په اړه معلومات لرو چې د څېړنیزو او سیاسي کتابونو سربېره یې ډرامي هم لیکلي، شعرونه یې هم پریخي او په عملي توګه یې د عدم تشدد په نظریه ولاړ سیاست کړی. دا د ارواښاد عبدالروف بنوا پاړه د اتلان خبرونو دوهمه برخه ده. ارواښاد عبدالروف بنوا په 1913 کال کې د اګست د میاشتې په 3 تاریخ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې زیږیدلی و. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال اسدالله غزنفر وایي عبدالروف بنوا د ژوند بیلابیل اړخونه لري چې په هغه کې د نوموړي د سیاست ترڅنګ د هغه څېړنیزې لیکنې او شاعري شامله ده.
بنوا صاحب یو جامع شخصیت و هر اړخیز شخصیت و په سیاسي دنیا کې دی مهم سړی و، یو اجتماعي مصلح و، دی یو هغه د نثر یو ډېر لوی استاد و، دی د په افغانستان کې د پښتو د نوي شعر یو مخکښ دی، دی د افغانستان د ډرامې په برخه کې یو مهم کس دی، دی د افغانستان په مارخانو کې حساب سړی دی، دی شپاړن دی، دی ډېر مختلف اړخونه لري.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالروف بنوا سیاسي برخه کې هم لیکل کړي. د افغانستان لنډ تاریخ په نامه کتابې د تاریخي پیښو پاړه یو معتبر اثر ګڼل کیږي او د پښتونستان په نامه هم یو کتاب لري. هغه د خپل ګڼ اړخیز کار له وجې د صدیق الله رښتین، عبدالحی حبیبي، ګل پاچا الفت او قیام الدین خادم ترڅنګ د پښتو ادب 5 ستوره نومول شوی وو. لیکوال صدیق الله بدر یې د کړي کار په اړه زیاتی
استاد ارواخات عبدالروف بنوا د افغانستان یو 5 ستوره څخه وو. دغه 5 ستوره چې په ډیر حساس وخت کې د پښتو ادب د خدمت لپاره مټې بډوهلې وي او په هر برخه کې چې هغوی کار کړی وو لارښود حیثیت درلود او د کار پایل وو او ښه پایل وو. دوی یوازې یا شاعرۍ ته یا څېړنې ته یا لیکوالۍ ته دغه نه وو، دوی په هره برخه کې کوشش کوو چې کار وکړي. مثلا استاد علامه عبدالحی حبیبي چې وو څېړنې په برخه کې ډېر بوخت وو، خو هغه ځینې هنري نثرونه هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. د افغانستان ادبي تاریخ کې رامنځته کړی دی چې پټه خزانه باندې کار کول ډېر لوی او ستر کار و. دغه سي استاد بنوا، استاد الفت، استاد خادم، استاد رښتین، دې ټولو هم د ادبي تاریخ هم د افغانستان د سیاسي تاریخ او اجتماعي تاریخ په لیکلو باندې بوخت ول، هم یې څېړنیز کارونه کول او هم یې تخلیقي کارونه کول. یعنی دې 5 ستورو په تحقیقي او تخلیقي برخو کې دواړو کې ډېر خوځلې دل، ډېر کار یې وکړ. او بنوا صاحب د نورو ستورو سره اوګه په اوګه په دې برخو کې ډېر کار کړی دی. یعنی استاد بنوا که پېژندل کېږي یوازې په شاعرۍ باندې نه پېژندل کېږي، یوازې په څېړنې باندې نه پېژندل کېږي. استاد بنوا هم په سیاسي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په ادبي لحاظ پښتنو ته او په مجموع کې افغانانو ته کار کړی دی، خدمت کړی دی. نو ځکه پر افغانانو باندې پرون هم ګران و، نن هم ګران دی، او سبا به هم دغه ګرانښت په افغانانو کې پاتې وي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو لیکوال او څېړونکو اسدالله غزنفر وایي عبدالروف بنوا د خپل لیکنو لاره د ټولنې د اصلاح کولو کوشش هم کړو، په دری ژبې هم کتابونه لیکلي.
د ټولنې د اصلاح لپاره مقالې لیکلي دي، چې هغه مقالې هم په خپل وخت کې ډېرې مهمه وي. مثلا د دې مقالونو یو لړۍ وایي وي سلسله وه چې د زړه خواله په نامه به یې لیکله. 50 کاله پخوا خبره ده، هغه د یو کتاب په شکل چاپ شوه او هغه د پښتو نثر په شلمه ګړۍ کې د پښتو نثر یوه ډېره ښه بېلګه ګڼل کېږي. دغه راز نور داسې مقالې لیکلي دي چې ټولنه اصلاح ته راوبولي. د علاوه له دې چې په پښتو لیکل کول، په فارسي هم لیکنې کړي دي او یوه نیمه لیکنه یې په عربي باندې هم کړې ده.
د ارواښاد عبدالروف بینوا په شاعرۍ کې پریشان افکار نومي کتاب ډیر شهرت لري. لیکوال صدیق الله بدر وایي د دې کتاب د شهرت وجه په اسانه ژبه د خلکو او ټولنې په اړه شاعرانه خبرې کول دي.
د دې کتاب د شهرت یو علت خدا و چې استاد بینوا د پښتو شاعرۍ پوره مطالعه درلوده، هم د پخوانۍ شاعرۍ او هم د خپل عصر او هم د نړیوال ادب مطالعه درلوده او د شعر په برخه کې کافي معلومات درلودل. د همدې سبب زه فکر کوم چې استاد بینوا پر نورو کمه شاعري کړې وه خو غوره شاعري کړې وه، لکه څنګه چې استاد علامه عبدالحی حبیبي هم همداسې کمه شاعري کړې وه خو غوره شاعري کړې وه. زه فکر کوم یوازینی علت یې همدا و چې استاد عبدالروف بینوا له نړیوال ادب سره بیا له شعر و شاعرۍ سره اشنا و او هم د افغانستان له تیر او د خپل عصر له آثارو او شاعرانو سره بلد و، له شعرونو سره یې بلد و، نو په شعرو نزاکتونو باندې ډېر پوهېده او داسې څه یې لیکل چې د خلکو زړونو ته لار کوله او د عصر غوښتنې پکې منعکسې وې او هغسې مسایل یې په شعرونو کې مطرح کول چې خلکو غوښتل، عصر یې غوښتنه کوله او ادبي تنده پرې خړوبېده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، کله چې د عبدالروف بینوا د ادبي کارونو او په خاصه توګه د شاعرۍ په اړه خبرې کوو، نو په 1900 او مکلنو کې د افغانستان د ملي سرود یا قامي ترانې ذکر خامخا راځي چې د نوموړي په لاس لیکل شوی و. اسد الله غزنفر د افغانستان د 1903 کال څخه تر 1928 کال پورې دغه رسمي ملي سرود یا ملي ترانې پاړوي.
بینوا صاحب په ادبي ژوند کې ځینې داسې ټکي هم شته چې همیشه به یادېږي او د افغانستان د کلتوري تاریخ برخه به وي. په دو کې یوه دا خبره ده چې د افغانستان ملي سرود قومي ترانه چې د داود خان په جمهوریت کې جوړه شوې وه هغه ده لیکلې وله او ډېره کامیابه ملي ترانه وه، ډېر کامیاب ملي سرود و چې تر اوسه پورې هم خلک یادوي، خصوصا مشران او خوند ځنې اخلي.
د عبدالروف بینوا په لاس لیکل شوی د افغانستان دغه ملي سرود لپاره موسیقي مشهور افغان موسیقار استاد عبدالغفور برېښنا جوړ کړی و. دلته یې تاسې لومړی موسیقي او ورپسې د ارواښاد بینوا دغه شعر د قاسم خان مندوخیل په غږ کې اورئ.
څو چې دام زکه اسمان وی، څو چې دا جهان ودان وی، څو چې ژوند په دې جهان وی، څو چې پات یو افغان وی، تل به دا افغانستان وی، تل به دا افغانستان وی، تل دی وی افغان ملت، تل دی وی جمهوریت، تل دی وی ملي وحدت، تل دی وی افغان ملت جمهوریت، تل دی وی افغان ملت جمهوریت، ملي وحدت، ملي وحدت.
کاغله اسد الله غزنفر وای عبدالروف بینوا د عدم تشدد د لارې سیاست کاوه. د هندستان د مهاتما ګاندی او د پښتنو د ستر مشر باچا خان خان عبدالغفار خان له سیاست متاثر وو او د ویخ زلمیانو د سیاسي ډلې غړی وو. عبدالروف بینوا نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو وزارتونو کې بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په ځینو سفارتونو کې هم دندې ترسره کړې دي. خو ښاغلی اسدالله غزنفر وایي سره له دې هم ارواښاد بینوا ډېر ساده، عاجز او خاکساره سړی وو.
لاسلاندې کسانو په مقابل کې ډیر نرم انسان وو، خو څوک چې د ده رئیسان وو او غټان وو یغو ته به بیا ډېره سپینه خبره کوله. دا مې د خپل پلار له قوله وایم چې ورسره کار یې کړی دی، چې دفتر چپاسیان چې به وو یا به ډریوران وو، نو هیڅ وخت بېنوا صاحب په هغو باندې پټکنه کوله، او بلکې دومره نرم ورسره چلېدو لکه څوک چې له ډېرو مشرانو سره چلېږي. وایي یو ورځ یو څوک ورته راغلل، شکایت یې وکړو چې بېنوا صاحب کله دې چپاسیانو سره دومره نرم چلېږي چې ټول دې سپین سترګې کړي دي، ته یو څه تندي ورسره کوه. وایي ده وویل دوی ته همدغه سزا ټولنې ورکړې ده، موږ نور حق نه لرو چې په دوی باندې تر دې زیات څه بار کړو.
ارواښاد عبدالروف بینوا د 1915 کال د جنوري په 11 تاریخ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. ښاغلی غزنفر وایي د ارواښاد بینوا له ژوند او کار څخه ځوانان ډېر څه زده کولی شي.
بینوا صاحب وزارتونو ته ورسېدو لوی مقامونه پیدا کړل، خو په اقتصادي لحاظ باندې یې ډېر پاک ژوند وکړو. د غریب پاتې شو، غریب اوسېدو، غربت کې وفات شو. دغه لویو شخصیتونو دې اړخ ته هم اشاره کول ډېر ضروري دي چې نوي ځوانان ورنه الهام واخلي او د خپل هغو مشرانو په لاره روان شي چې هغوی پاک اوسېدلي دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، د نننۍ خبرونې وخت هم دومره و. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.